د شپې نه بجه شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو اونیز پروګرام وړاندې په خبرونه کې راځي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څېړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګوښته مې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسېدلې او په راتلونکو دوو ورځو پورې به یې نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې جننه په تلاو باید باسونه پایل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو درې ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رنۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلي ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیزې شورا دوره‌ای مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د نه منلو وړ دي. ښاغلي شایي تیرونۍ د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جکپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره الزده کې د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ آمده کې خدا امکان نه لري نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده.
پر همدې موضوع د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مو هم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا دیرش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او نړیوالو تر سره نیلاندې عادلانه انتخابات وبخي تر سره شوي نه وي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماتان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سائی بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هیواده بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویل دي چې دا سیاستوال له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو پیژندلی دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړي او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټول ګډو نه دی. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له ویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قاری محمد عیسا محمدی همدا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د غونډې د نننیو بحثونو په اړه معلومات غواړو. محمدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د دې غونډې جلسې خو زه چې خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم د غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اتریش هغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغو موضوعاتو خبرې وشوې چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وې. پر دې موضوع خبرې وشوې.
سلامونه احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوه او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوه. په غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمائندګانو شتون درلود او په همدې باندې بحث وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري. هر چا خپل نظر ورکوه، اکثره دوستانو هغه په دې باندې په فشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو لخوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې په فشاري کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا نه، د ملل متحد لخوا نه، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لاره برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میسته کینی او زینو بیا دا پاپشاری هم کاو تاکید و اصرار کاو چې هغه دی مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملی متحد جبهې مشر ښاغلی مسعود کوله ک نورو ګډونوالو هم همدا غوښتنه درلوده.
په ګډونوالو کې داسې څېرې هم وي چې هغو د جبهې مقاومت سره د غړي په توګه باندې هغو کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان د هغو غړي بولي د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه هم دا په فشار یو دا تاکید کوي چې بل شلو میاشتو کې چې موږ سب ورکو هیڅ شین سیګنال یا شین هغه مو دغه خوانه ونې د طالبانو له خوانه هغه هم دا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشار کې کوي چې طالبان دې مذاکراتو پر ژبه نه پوهیږي او نه دې شي ته آماده کیږي. هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي چې هغه د قدرت تقسیم وکي. هغه وایي چې موږ فاتحینو په زور مو ترلاسه کړی دا تر څو زور وي موږ هم دا نظام په دې طریقې چې اوس فعلاً د شل میاشتې مخته تللی په دې طریقې مخته وړو.
د ښاغلي مسعود د خبرو مهم ټکی څه و؟ په پخوا کې ښاغلي مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه، نن هم د ده غوښتنه همدا وه؟
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا بحث نه ده شوی، نه یوازې دا چې بحث نه ده شوی بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغوی په متمرکز نظام باندې هغو ولاړ دي او تاکید ور باندې کوي چې د هغو جملې نه موږ سره د زموږ د افغانستان د علماو د جملې د دینی او مذهبي علماو د جملې نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورونو یو دینی عالم ده هغه هم پرې په فشاری کوي چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې بهتره ده چې فعلاً په دې حساس شوبې کې اصلا بحث ونوسی.
بله، ډیره زیاته مننه محمدی صاحب. فقط یو وروستۍ پوښتنه، تاسو دلته په ویانا کې راټول شوي او اکثرا هم دغه کسان چې ستاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوي دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي، تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکراتو باور نه لري، دغه واټن چې د نظریاتو ترمنځ تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارونکي وایي د دوی ترمنځ سوله یا خبرې او یا پراتلونکي کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کاله هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکراتو میز ته کینو، خو بهتره دا ده چې هر څه نظر کیږي وصلح خیر په سوله کې خیر ده، عزت ده، امن ده، پرمختګ ده، ترقی ده. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې غږ کوم او د سولې ملاتړ یم، د مذاکراتو ملاتړ یم. خو هغه فارسي کې یو متل ده وایي بچنګ به تنګ آمد به جنګ آمد، وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پرېږدي ستا دین اشغال کړی وي، ستا هیواد اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان اشغال کړی وي، ستا هر څه یې نیولي وي په زور باندې او د زور ژبه د سره چلوي، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه، د خپل حریم نه، د خپل آل و مال نه دفاع کول د اسلامي نگاه نه دا هم په موږ باندې فرض او واجبې دي، نو بیا مجبور یې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډیره زیاته مننه. د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسي فعال، د طالبانو د حکومت سیاسي فعال قاری محمد عیسا محمدي و چې له ویانا څخه په مستقیمه اړیکه موږ سره خبرې کولې. نن مې د ویانا د غونډې جریانات، د دې غونډې د څرنګوالي او بحثونو په اړه د سیاسي چارو د شنونکي احمد خان اندر نظر هم وپوښت. له ښاغلي اندر نه مې هم په پیل کې همدا پوښتنه وکړه.
خصار کې خوځه باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سرپرستۍ لپاره خپل فکر ملګري راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، ځونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړ شوي دي موږ درې چې نتیجه یې هیڅ ښه پایله نه درلودې، دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړیږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. مو پیوجه د افغانستان زت یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نیفتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینه سرنی راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره ورسي.
اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، هغه خلک چې په جمهوریت کې دندې را کړي دي او د خلکو حق په اړه پیسې کړي، بلډینګونه تاسو ته وینئ، وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای. د افغانستان په هر حس کې هغه چپی او کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګرو ملتونو او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي، هېچا هم هغوی ته مراجعه نه کړې، بلکې هغه سولېدلې سیرې تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه آزادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هېواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو د راتګ هم د دوه د مذاکراتو له لارې مثلا غیري کسان دوی خپله مبارزه جهاد کړی ده. دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش داخله غواړي چې هلته باید یو دیموکرات رژیم مثلا سي. ګورئ، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخکې غنه روسانو، هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه وته او د جمهوریت
وخت معاویه سره خلک همدا طالبان اندر صاحب وبخه. خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخرت څنګه کیږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیج د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولې نه تل موږ د کوشش کړي؟ خو اوس ټول د انحصار ټول جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دا خلک یوازې د خپل قومي او شخصي منافعو لپاره الزدي کې د پردوی لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم له افغانان سره ستړې ده او نه غواړي چې بیا دونه پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې بغي کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځمکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیاوې لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم تحصیل کار او د سفر شرایط یې ورته ممنیتونه یې مخکې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره د حل ده چې په بهر کې د نورو وادو تر چتر لاندې غونډې جوړې شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندرو چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له تیرو نه ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نه همې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده او خدای مکه خطر موجود وو، اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد سي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخت.
نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنۍ په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې به غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلشل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزي یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنټ راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینی ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. یو شمیر ښځینه لوبغاړي چې له هیواد بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. د لوبغاړي وایي له هیواد بهر تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې ګڼې لاسته راوړنې هم درلودې. په دې اړه دا راپور واورئ.
روز اول یک بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشت.
د وزن پورته کولو او ویلچر بسکتبال معلول لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپلې وړتیا او هڅو بریالی شوی چې د کاناډا د ویلچر بسکتبال یوې لوبډلې ته لارو مومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایي لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او له دې وروسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ایم ایم ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلی د وایي اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه کوي. نوموړی د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ایم ایم ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړی او طلا مډالونه یې هم ګټلي دي. اغلی احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه ستونزې له امله چې په افغانستان کې وي مجبور شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ایم ایم ای په دریو سیالیو او جوجستو په یوه سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګ یوې لوبغاړي رویا شفا ازادي راډیو ته وویل. شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللې او په دې هیواد کې د جوجستو په یوه سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی وو. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله وی ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیر نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت یې مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د شبکې له موسیقي لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سازغږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینی افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
روزان روز های سخت را در
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګوست میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوي او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي مطلب د ورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه G5 یا G5 نه ده تجربه کړی، خو چین د G6 د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولی شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ G5 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې G6 واسموي. که څه هم G5 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې G6 به تر G5 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جیشپش کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جیشپش کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي